آزادی رادیو د دې سات خبرونه زحمت شي بروند کوم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د روانې خبرونې مطالب تاسو در معرفي کړم، د دې سات خبرونه سره اورو. لومړی هم د افغانستان کورنی خبرونه.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای رئیس وای د په نظر کې د افغانستان په انتخاباتو کې مشکوک رای باطلې هم شي، بیا به هم حامد کرزی وړون کوي. په جوزجان ولایت کې په یو قومي شخړه کې 15 کسان وژل شوي او دوه ټپیان دي. او په نړیوالو خبرونو کې به اوري د ناتو عمومي منشي له روسیې څخه وغوښتل چې د توغندیو د دفاعي سیستم په کار کې دې همکاري وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای رئیس لیون پنیتا وای د په نظر کې د افغانستان په انتخاباتو کې مشکوک رای باطلې هم شي، بیا به هم حامد کرزی وړون کوي. د وای په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې یو څه درغلي په انتخاباتو کې یو څه درغلي شوی دی، خو دا مسله د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون سیړي. د پنیتا له څرګندونو وروسته د سی آی ای ویاند جورج لیټل وویل چې د دې ادارې د رئیس خبرې د افغانستان د سیاسي وضع په اړه یو وړاندوینه وه. او ښاغلی پنیتا په دې اړه چې حامد کرزی دی د افغانستان په انتخاباتو کې په عادلانه ډول بری ته رسیدلی وي، کوم خاص دریز نه لري. روسیا له ناتو سره په ګډه په افغانستان کې یو خاص ډله جوړوي چې په افغانستان کې د ناتو د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. په ناتو کې د روسیې استازي دیمیتری راګوزین وای دا ډله به د ناتو او روسیې شورا په چوکاټ کې جوړه شي. راګوزین دغه راز د جمعې په ورځ وویل که چیرې ناتو له افغانستان څخه ووځي نو یو تباهي به رامنځته شي او د طالبانو یوه غوښتلې ډله به د قفقاز د غرونو د شمال په لور حرکت وکړي. په ناتو کې د روسیې استازي زیاته کړه مسکو له ناتو سره په افغانستان کې مرستې ته چمتو دی، خو نه غواړي حتی یو عسکر هم افغانستان ته واستوي. راپورونه وایي د جوزجان د اقچی ولسوالۍ د تبۍ په کلي کې وسلوالو بېګا شپه په یو جومات کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د پیښې عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل وسلوال کسان د تراویح له لمانځنه مخکې جومات ته ننوتل. د حاجي شیرجان په نوم یو کس یې د کورنۍ له څلورو غړو سره په ډزو وواژه. د جوزجان ولایت د امنیت امیر محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د قومي شخړو په ترڅ کې وژل شوي دي او څلور کسان په دغه پیښې کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. د کاپیسا د ولایتي شورا ځینې غړي وایي د دغه ولایت په الاسای ولسوالۍ کې تېره ورځ د بهرنیو ځواکونو په بمباری کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله وکړه. د کاپیسا د ولایتي شورا یو غړي عبدالوهاب سپینوال وایي په دغه بمباری کې دوه ملکی کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. عیني شاهدان وایي خلکو د جلغوزیو د حاصلاتو پر سر شخړه وکړه او چې کله د یو بل پر خلاف سنګرونو نیول نو بهرنیو ځواکونو پرې بمباری وکړه. بلخوا د لوګر چارواکي وایي د دغه ولایت د څرخ ولسوالۍ په مندوکه سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په موټر به می چودانه شویده. دغه ولایت د والی ویان دین محمد درویش په خطایدوی خو وای د مرجوب له پاړای معلومات نه لري. ذبیح الله مجید چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی ادا کوي چې د تیرې ورځې په اوږدو کې په څر خلصوالی کې درې به می چودانه شوې دي چې شاوخوا لس بهرنی عسكر پکې وژل شوی. چارواکي د دوی دا رد کړی ده. او د امینجان خوستی د صرافی در معلومات لمخې نن افغانۍ د کابل بازارونو کې لزین نور اثر سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 900 افغانۍ او 10 بل یو اروپایي یورو 2 افغانۍ یو سترلینګ پاوند 8 افغانۍ یو سعودي ریال 10 افغانۍ زر ایرانی تومنه 900 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 600 افغانۍ. نو د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه با جناقه الکو زای وړاندې کړی.
د ناتو عمومي منشي له روسیې څخه وغوښتل چې د توغندیو د دفاعي سیستم په کار کې د همکاري وکړي. د دې وړاندیز له مخې ناتو غواړي چې امریکا، ناتو او روسیه دې په ګډه د توغندیو یو دفاعي سیستم جوړ کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغراس موسن وروسته له هغې دا خبره وکړه چې واشنګټن په منځنۍ اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د لګولو پروګرام لري کړ. په منځنۍ اروپا کې د امریکا لخوا د توغندیو د دفاعي سیستم له نصبولو سره روسیې مخالفت کاوه. د ناتو عمومي منشي دغه راز وویل روسیا او نور متحدین باید په ګډه د امنیتي ګواښونو جاج واخلي. په ناتو کې د روسیې استازي دیمیتری راګوزین د راسموسن دا خبرې مثبتې او ګټورې بللې دي. د اټومي ازمیښت د بندیز د تړون سازمان مشر وایي ایران، اسرائیل او د هستوي طاقت لرونکي 15 نور هیوادونه د هغې شبکې یوه برخه ده چې د یو نوي اټم بم د ازمیښت علامې معلومولی شي. تیور توت وای هغه نوی سیستم چې هستوی آزمیخت معلوموي او په 2000 کال کې په کار پیل کړی دا مهال د څارنې 270 تاسیسات لري. د هیله مند چې د دې تاسیساتو شمیر 340 ته پورته شي. منځنی ختیځ د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی جورج میچل په روانې اونۍ کې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د ډیپلوماسۍ په سفرونو او تګ راتګ کې کوم بری نه دی حاصل کړی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا عملیه به دوام وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ایان کلی وایي د جمهور رئیس اوباما اداره د میچل د دې ماموریت بری ته هیله منه وه، خو د متحده ایالاتو حکومت باید حوصله ولري او په عملۍ کې باید پاتې شي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي دا مهال له جمهور رئیس اوباما سره داسې کوم پلان نشته چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د غونډې په څنګ کې به د اسرائیلو او فلسطینیانو له مشرانو سره وګوري. القاعده شبکې نوي ویډیو خپره کړې او په جرمني کې د عمومي انتخاباتو مخکې ګواښونه کړي. چارواکو د دې ګواښونو له وجې امنیتي اقدامات سخت کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي ګواښونه د جرمني راتلونکو انتخاباتو ته چې د سپتمبر په 18 ترسره کیږي متوجه دي. چارواکي باور لري چې د القاعده شبکې لخوا د کوم عمل زیات امکان لیدل کیږي او له دې حملې په هوایي ډګرونو او د ټرینونو په تمځایونو کې امنیتي تدابیر نیولي دي. د القاعده شبکې په ویډیو کې ویناوال خبرداری ورکوي او وایي که چیرې جرمنان په رایو کې په سیاستوالو باندې فشار وانهچوي چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي، نو دوی به د بیدارۍ یو سخت عمل وکړي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی ای ای پخوانیو اوو تنو رئیسانو له جمهور رئیس باراک اوباما څخه په ټینګه غوښتي چې له بندیانو سره د دې ادارې لخوا د ناوړه چلچلند د تورونو د اداو په اړه د تحقیقات بند کړي او وایي په دې کار سره د استخباراتو عملیاتو ته زیان رسیږي. د امریکا لوی څارنوال ایرک هولډر تیره میاشت یو څارنوال موظف کړ ترڅو د سی ای ای د مامورینو او یا له دوی سره د هغو قراردادیانو په ضد قانوني دعوه جوړه کړي چې د تحقیقاتو لپاره د تصویب شویو میتودونو اخوا یې عمل کړی وي. د سی ای ای پخواني رئیسان وایي د جمهور رئیس بوش ادارې هم په دې اړه تحقیقات کړي وو، خو یوازې یو قراردادي په کتر قانوني تعقیب لاندې راغلی وو. او د اندونیزیا په بالی ټاپو کې زلزله شوې ده چې لږ تر لږه اووه کسانې ټپیان کړي دي. د دې زلزلې اندازه د ریختر له مخې 6.4 اندازه شوې ده. د سونامي خبرداری نه دی ورکړل شوی، خو دغه زلزلې سپېده چاود مهال دغه ټاپو ولړزاوه. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. په روانه خبرونه کې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې د مشر څرګندونې د افغانستان د انتخابات په اړه خبرو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا د افغانستان پر امنیتي ستونزو چغېدلی او ناټو غواړي د افغانستان په ارتباط له روسیې سره ګډه غونډه جوړه کړي. په افغانستان کې مو د اختر په درشل کې له امنیتي تدابیرو خبرو او روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مو بیا لا هم د روژې په اړه دی او په روژې کې پر خوړو پکې بحث شوی دی. یو شمېر نور مطالب هم تر یولسو بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای رئیس د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه نظر څرګند کړی دی. د سی آی ای مشر په داسې وخت کې په انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي د بری خبره کوي چې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو تورونه پوره شوي دي او اروپایي ټولنې ویلي دي چې اکثر درغلۍ د حامد کرزي په ګټه دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای د مشر څرګندونې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ارتباط له جانقه الکوزي څخه رپورټ کاور.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای رئیس لیون پنیتا په یو مرکې کې ویلي د ده په نظر که د افغانستان په انتخاباتو کې مشکوکې رای باطلې هم شي بیا به هم حامد کرزی وړونکی وي. دی وایي په دې کې شک نشته چې په انتخاباتو کې یو څه درغلی شوي او دا مسله د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون څیړي. خو د پنیتا له مرکې وروسته د سی آی ای ویاند وویل چې د دې ادارې د رئیس خبرې د افغانستان د سیاسي وضعې په اړه یوه وړاندوینه وه او ښاغلی پنیتا په دې اړه چې حامد کرزی دی د افغانستان په انتخاباتو کې په عادلانه ډول بری ته رسېدلی وي کوم خاص دریز نه لري. د سی آی ای ویاند جورج لیتل وای د دې ادارې رئیس پنیتا د افغانستان د انتخاباتو نتیجې نه دي تصدیق کړي، بلکې یوازې د بې احتمالي نتیجې په اړه خپل نظر څرګند کړی دی. لیتل وای پنیتا د افغانستان د انتخاباتو په اړه خپل وروستی نظر نه دی ورکړی. لومړنۍ نتیجې ښیي چې حامد کرزی د رایو په سلو کې 45.6 وړي او په دې توګه به د دوهم ځلي انتخاباتو اړتیا رامنځته نه شي، خو اروپایي څارونکي وایي چې د رایو 1/4 کې درغلی شوي او د دوی په وینا زیاتې مشکوکې رای د کرزي په ګټه دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د رایو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې او وایي په افغانستان کې سیاسي بې باوري به دې هېواد ته د نورو عسکرو د استولو په پریکړې اغېز وکړي. له بلې خوا د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان راتلونکی جمهور رئیس به حامد کرزی وي. د جمعې په ورځ د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد هم حامد کرزی ته ټلیفون وکړ او په انتخاباتو کې د بری مبارکي ورته وویله.
ستاسو له پیغامونو نه
د راتلونکي رژیم ورسره موږ غوښتنې دا دي چې امنیت راولي، دا دایري فساد ورکی او بیا بسازي وکړي، مکتبونه جوړ کړي، لار ورته پرانیسي جوړ کړي چې خلکان درسونه ووایي. دا وسار رژیم ورسره دا ځان انتخاب کړي، دا د اریو دا وادي کړي چې بده وکم بیا بده وکم بیا بده وکم هیڅ هم نه کړي. نو داسې رژیم ور باید چې هغه توان ولري او توپیک ولري، واقعي امنیت هم راولي او د کلینیک کارونه کې د مکتبو کارونه کې د خلکو سره سي وعده کوي هغه باید عملي.
یو داسې ولسمشر باید چې د تعلیم سطح لوړې او مثلا د قومونو د خلکو سره بلدیا ولري او مثلا د هغو په ژغ باندې ځان خبر کړي او مثلا هغو ته یو کوم وعده چې کوي هغو باندې باید دوی عمل وکړي.
راتلونکي جمهور رئیس سره موږ دا هیله ده چې د بیا پر راتلونکي وخت کې د زموږ یواد جوړ کړي او د خود سره جنگونه بند کړي چې هغه پر خپل سر باندې بمباری کوي یا په وطنو کې خلک مري یا خلک تر خاور لاندې کوي. باید د ډیر کوشش وکړي دا کارونه ونشي په افغانستان کې.
رئیس جمهور باید داسې څوک وي چې هغه د ډیر ښه استعدادونه ولري، لکه هغه باید خدمتګار سړی، خدمت یې باید نور وخت هم کړی، یو خدمتکار څوک یې، هغه باید هر اړخ ته د افغانستان و هر ځای ته، هر ولسوالۍ ته، هر قوم ته، هر نژاد ته باید خدمت وکړي. داسې وړتیاوې باید ولري چې دی د قومونو په منځ کې یا د هیواد افغانانو په منځ کې دی باید داسې ونه کړي چې مقصد د افغانۍ، د پښتون، د تاجک، د ازبک، د ترکمن دی. یو داسې څوک باید چې هغه یو ښه استعداد یعنی د تعلیم کچا لوړې د خپل ش تعلیم ولري، یعنی ش په سیاست تو په دې شان باندې ش پوي د عبادت خدمت کوي د افغانستان لپاره او د استولس سره باید مشوره زیاتې سکه چې دا د هوا چې د پرولس ولاندې.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي چې د افغانستان نوی ټاکل کېدونکو ولسمشر ته خپل وړاندیزونه وکړل. د افغانستان د انتخاباتو او للوې سره په یو شمېر مخ پر ودو هیوادونو کې د انتخاباتو په ارتباط پر روانه خبرونه کې ورسته یو تحلیلي مطلب خبرو خو سپاره شو. د روسي د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونه ته سرګی لاوروف په ماسکو کې یو کانفرنس ته وویل د افغانستان ستونزه د جګړې لاري نه شهواره دی او روسیا به د افغانستان د قضیه د هواري دوله لپاره په هغه پروګرام کې برخه وانخلي چې پر پوزي حل لاري پکې ټینګار شوی وي. د سرګی لاوروف څرګندونه له ماسکو د فرید عمر پرپورت کې
روسیا وایي د افغانستان ستونزه د جګړې د لارې ناممکن ده او روسیا به هیڅکله د جګړې د لارې د افغانستان د ستونزې په هواري کې برخه وانخلي. دا مطلب د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د نړیوال ژوند تر نامه لاندې په یو کانفرنس کې په مسکو کې څرګند کړی دی. لاوروفای په افغانستان کې له بهر نه صادر شوی ماډل کار نه ورکوي. ډیرو هیوادونو له هغې جملې شوروي اتحاد او تر هغه مخکې برېټانیا دا ډول اچ وکړي خو پایلې ناسمې راوختې. نو لازمه ده چې د دغه هیواد تاریخي ځانګړتیاو ته پاملرنه وسي. لاوروفای دا چې تر کومې کچې د دغو درسونو څخه چا زده کړه کړې اوس دی نه پوهیږي. خو تصادفي نه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما یوه اعلامیه خپره کړې او په اعلامیه کې ویل چې افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د پوځانو د لیږلو وروستۍ پرېکړه لانه ده کړې. په مسکو کې د نوی دروز د ورځپاڼې مسؤول مدیر ډاکټر فاروق فردا وایي
د تروریزم مسله چې په یو ډول نه یو ډول له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته لاره پیدا کوي. بله مسله افغانستان د مخدره موادو مسله ده او همدارنګه یو لړ نور دلایل هم دي چې روسیا همیشه د افغانستان مسایل ساری. په دې خاطر اوسنۍ روانه جګړه چې حالات ورځ په ورځ خرابوي طبیعي روسیا له دې څخه اندېښنه ښکاره کوي. ځکه نو دا مسله د افغانانو دپاره نه بلکې د نړیوالو ځواکونو دپاره یو ګوتنیونه ده چې هغوی ته هوښیاري ورکوي چې دوی د افغانستان د مسلې سره د سولې له لارې نه برخورد کېږي، نه د جګړې
لاره لوروفای د افغانستان د حالاتو په ټولو نورو سیاسي برخو کې چې د افغانستان د کړکیچ د اواري لپاره پکې پریکړې شوې روسیې په فعاله توګه برخه اخیستې ده. خو د دې ټولو خبرو سره سره سرګی لوروف په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د بریالیتوب غوښتنه وکړه.
په راپور کې مو واورېدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لوروف وایي د افغانستان ستونزه د جګړې له لارې نشي هوارېدای. ویل کیږي روسیا او ناتو په افغانستان کې د خپلې ګډې همکارۍ په اړه غونډه وکړي. خبری رسنۍ وایي روسیا په افغانستان کې د ناتو له ماتې څخه ویره لري، خو په عین حال کې په دې هیواد کې د ناتو د ورځنیو فعالیتونو په اړه د معلوماتو غوښتنه کوي. د مسلې تفصیل د فرانس پریس او ترتا سرچانسونو په استناد جانقا علي کوزای اوروي.
په ناتو کې د روسیې استازی دیمتری راګوزوین د جمعې په ورځ وویل روسیا او ناتو به د سپتمبر په 10مه په افغانستان کې د یوې ګډې خاصې ډلې د جوړولو په مسلې خبرې وکړي. روسیه به د همدې ډلې په واسطه د افغانستان د حالاتو په اړه معلومات ترلاسه کوي. راګوزوین وویل دا ډله به د ناتو او روسیې د شورا په چوکاټ کې جوړه شي او پخپله ګوزوین به د ناتو د 8 غړو هیوادونو له استازو سره په دې اړه خبرې وکړي. روسیا اندېښمنه ده چې په افغانستان کې د ناتو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو سره ممکن دا سازمان له افغانستان څخه ووزي، او دا ځکه چې د ناتو په غړو هیوادونو کې هم د عامو خلکو نظرونه د افغانستان د جګړې په اړه تر ډېره حده بدل شوي او غواړي چې عسکرې باید د دې هیواد څخه ووزي. په ناتو کې د روسیې استازي راګوزوین وویل که چیرې ناتو له افغانستان څخه ووزي نو موږ به د یو فلاکت او تباهۍ شاهدان اوسو. د ده په باور د طالبانو یوه غښتلې ډله به واک ترلاسه کړي او د قفقاز د غرونو د شمال په لور به حرکت وکړي. راګوزوین وایي ناتو په افغانستان کې د نړیوالو ګټو د ساتنې په مقصد هلې ځلې کوي، خو روسیه باید چې د دې سازمان د ورځنیو فعالیتونو په اړه معلومات ولري. دی وایي مسکو حاضر ده له ناتو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي. په ناتو کې د روسیې سفیر دیمتری راګوزوین زیاتوي هیواد یې له ناتو سره همکارۍ ته چمتو ده، خو نه غواړي چې حتی خپل یو عسکر هم افغانستان ته واستوي. دی وایي موږ یو ځل دا کار کړی او ښه خاطره ترې نه لرو. د دغه راز وویل د افغانستان په اړه د ناتو او روسیې شورا ترمنځ تماسونه ضروري دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
لس بجې اولس دقیقې شوې. روان خپرونه تر یولسو بجو دوام کوي. کابل ورځپاڼو نن څه خبره کړې دي؟ زما همکار حمید مومن په کابل کې دغه ورځپاڼې لوستې کتنه ورته کوي.
ویسا په خپل لومړي مخ کې د امریکا د مرکزی ځواکونو د قمندان په حواله په غټو ټکو سره لیکلی دی چې د افغانستان جنگ زیاته حوصله او اراده واړي. ورځپاڼه په دوام کې د جنرال ډیوډ پیټرانوس د وینا دا ټکی هم راخستی چې طالبان یوازې سرحدي سیمو او هغه سیمو ته لاسرسی لري چې دولتي ځواکونه پکې کم دي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې بیا د برطانیې د لوی درسیز په حواله لیکلی دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی مخ پر زیاتېدو دی او په وړاندې باید چټک او هوډمن ګامونه واخیستل شي. په ورځپاڼه کې د انتخاباتو په سر د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د هغه د مرستیال ترمنځ د اختلافاتو په اړه روسیې راپورونو ته په اشاره لیکل شوی دی چې ملګري ملتونه باید د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. هیواد په خپله سرمقاله کې د کمکی اختر پر رسېدو تبصره کړې او لیکلی دی چې افغانان دا ځل د کمکی اختر لپاره تیاری په داسې حال کې نیسي چې د انتخاباتو وروستي نتایج لا نه دي اعلان شوي. ورځپاڼه وړاندې دا غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د روسیې غوسې پایلې اعلان شي، سو له یوې خوا د بهرنیانو توطیې پای ته ورسیږي او له بل لورې د خلکو خوشحالۍ هم غبرګې شي. ورځپاڼه د جمهور ریاست د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه په سیمه ایزه کچه پورته شوي غبرګونونه هم راخستي او لیکلی دی چې روسیه د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان هرکلی وکړ. ورځپاڼه په جلا مطلب کې د کابل پر روسیې ځان وژونکې حمله کې د ایټالوي ځواکونو د مرګ ژوبلې په تعقیب له افغانستان څخه د ایټالوي ځواکونو د وستلو په اړه پورته شوو بحثونو ته هم کتنه کړې او لیکلی دی چې ایټالوي چارواکي په دې اړه زده او ناقص خبرې کوي. د هشت صبح نه د لوټو ورځپاڼه هم له افغانستان نه د ایټالوي ځواکونو د وستلو په اړه پورته شوو بحثونو ته کتنه کړې او د دغه هیواد د صدر اعظم په حواله لیکلی دی چې له افغانستان نه د دوی د ځواکونو وتل بخوي. ورځپاڼه په دوام کې لیکلی دی که څه هم ښاغلی برلسکوني د خپلو ځواکونو د وستلو لپاره کومه ځانګړې نیټه نه ده اعلان کړې، خو ویل کېږي چې په افغانستان کې مېشت ایټالوي ځواکونه به دا ځل د کرسمس اختر په خپل هیواد کې ولمانځي. ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د سیمې او په تیره بیا د ایران دریځ څېړلی او لیکلی دی سره له دې چې د افغانستان انتخابات له درغلیو ډکو خو دغه هیوادونه بریالي بولي. اسلام اوانی سهم د افغانستان او سیمې روستي حالت څېړلې او بیلابیل مطالبه پر خبره کړې ده. انیس په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د شو انتخاباتو په اړه د ځینو اروپایي هیوادونو دریځونه څېړلې او لیکلې ده چې دا دریځونه تر ډېره غرض الوده سیاسي او یو اړخیزه وو. خو اسلام په خپل سر مقاله کې د ملګرو ملتونو له ځانګړې استازي نه غوښتل چې په انتخاباتو کې د افغانانو د اراده ملاتړ وکړي او پرې نږدې چې د ځینو مقرزو کړیو توطیې بریالی شي.
نن د روژې مبارک نه وشتمه ده او اختر ته ورنږدې شوی یو. ممکن سبا ته اختر وي او یا شایي بل سبا ته اختر وي، خو بل سبا ته به خامخا او هرومرو اختر وي، ځکه چې میاشت به دیر شي او قمري میاشتې عادتا یو دیرش نه وي. خو د اختر لپاره امنیتي تدابیر څنګه نیول شوي دي په افغانستان کې؟ ور به شو کابل ته، ل خپل همکاره به یې واورو چې دا اوس په ټلیفون را سره دی. حمید مومن، په کابل کې څنګه د امنیتی تدابیر څنګه نیول شوې دي د اختر لپاره؟
شیبر صاحب مننه. بلې، د اختر لپاره په کابل کې امنیتی تدابیر سر لوسه په سترګو کېږي. البته نن د کابل ښار په بیلابیلو واټونو او څلور لارو کې د پولیسو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کېږي. په عین حال کې د کابل د امنیت قومندانې وایي چې د اختر په ورځو کې د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر لري او په زیات شمیر کې سرتیري واټونو ته وستل شوي دي. خو د کورنیو چارو د وزارت وانز مری بشری وایي چې دا تدابیر یوازې د کابل لپاره نه، بلکې د ټول هیواد لپاره دي او دوی په زرګونو پولیس توظیف کړي سو ډاډمن امنیت ټینګ کړي. خغل بشری هم دا سو شیبه مخ کې د آزادې راډو ته د خپلو تدابیرو پاړه د سیول
د کورنۍ چارو وزارت او د افغانستان ملي پولیسو د اختر د ورځو په خاطر ډېر پیاوړي امنیتي تدابیر نیولې دي. او دا امنیتي تدابیر نه یوازې د کابل په ښار کې تطبیقېږي، بلکې د هیواد په ټولو ولایتو کې تطبیقېږي. په دې پلان کې ټول پولیس په اوله درجه اداراتو کې قرار لري، یعنی ټول پولیس به د اختر پر ورځو باندې اختر نه لري، یوازې به دوی د هیوادوالو خدمت کوي او د هیوادوالو د امنیت ساتنه پولیس ته اختر دی. د کابل په ښار کې یوازې د 3000 په شاوخوا کې پولیس به اوله درجه اداراتو ولري چې په مختلفو نقاطو کې او په مختلفو افعادو کې به دوی مصروف وي تر څو هیوادوال وکولی شي آرامه او مسؤول اختر ولري.
خو شیبر صاحب، د دې ټولو هڅو سره سره چې امنیتي چارواکي په کابل او د هیواد په نورو سیمو کې د امنیت لپاره کوي او ځانګړي تدابیر نیسي، خو د کابل ښار او د هیواد نورو سیمو روسي او امنیتي پیښو خلک د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي او د سر تل د تشویش موجود وي چې ممکن هر وخت له کومې چاودنې یا د مرګونې حمله سره مخ شي.
خو په دغه حالاتو کې چې خلق دا ویر هم لري، د اختر لپاره عام خلک په کابل کې څنګه تیاریانې نیسي؟
بلې، که بازارونو ته وکتل شي واقعا سره د دې چې امنیتي ګواښونه موجود دي، خو د کابل ښار او نه یوازې د کابل ښار بلکې د ځینو نورو ولایتونو نه چې موږ ته کوم راپورونه را رسیږي، خلک په ډېره لیوالتیا سره د اختر لپاره تیاری نیسي. بازارونه تقریبا دوکانونه د ډول ډول میوو او البته اختریزو میوو نه ډک دي او په کابل ښار کې تقریبا په هغو سیمو کې چې د اختر میوې د اختر لپاره نور وسایل خرڅیږي د حد نه زیاته ګڼه ګوڼه د خلکو لیدل کېږي چې دوی هڅه کوي سو د اختر نه مخکې ځانونه د دغه مسلمانانو د دغه جشن د لمانځلو لپاره ځانونه چمتو کړي.
د اختر لره رسیدو سره عادتا د وچې میوې بیې زیاتېږي او همدارنګ د شیرنی بابو بیې زیاتېږي. سږ کال په کابل کې څرنګه حال دی؟
بله، تقریبا لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، کله هم چې اخترونه یا نور مراسم نور جشنونه چې په افغانستان کې دود دي لکه د نوروز جشن، داسې مسایل داسې ورځې چې ځانګړي را رسیږي، دا رښتیا ده چې په هغه میوو کې یا هغه وچو میوو کې چې دغه ورځو لپاره کارول کېږي د هغو په بیو کې توپیر راځي، چونه د خلکو غوښتنه زیاتېږي او په بازارونو کې دا سیزونه د خرڅلاو لپاره راوځي. دا ځلې هم خلک شکایت لري، وایي چې د نورو کلونو په پرتله البته سکاله په بیو کې کافي زیاتوالی راغلی دی او ته ډېر هغه شمېر خلک چې تقریبا د ټیټې کچې ژوند لري دوی نه توانېږي چې د اختر لپاره ځان ښه سنبال کړي او د خپل مېلمنو ښه کوربه وسیږي.
بلې، حمید مومن مننه. تاسو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان زمری بشری څرګندونې راخیستې وې چې وی ویل چې د اختر لپاره امنیتي تدابیر یوازې په کابل کې نه په ټول افغانستان کې نیول شوي دي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال د دې تدابیرو په ارتباط د کونړ په ولایت کې رپورټ لري.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادۍ راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د کوچني اختر پر رسیدو سره یې د کونړ په مرکز او شاوخوا سیمو کې کلک امنیتي تدابیر نیولی دي.
سکل هم یو امنیتی تدابیر چې د امنیتي ملي قومندانۍ امنیه او سرحدي مشترکه د ائتلاف د قواو په همکارۍ سره خپل تدابیر نیولی دي، چې اول نقطه زموږ چې هغه صفري نقطې دي چې د ډیورنډ د کرښې دخوا منطقې دي، هلته زیات تدابیر نیول شوي دي، او بل د لویې لارو دپاره هم تدابیر نیول شوي دي، بل د مرکز اسد آباد دپاره هم. نو دغه امنیتي تدابیرو کوم پلان چې دی د هغه پلان مطابق خلکو ته ډاډ ورکوو چې کونړ کې به د اختر ورځې او شپې انشاءالله په خوشحالۍ تیریږي.
هغه وویل د اختر ورځې د مسلمانانو د خوښۍ او یو بل ته د بښنې او له زړونو څخه د کینو او کرکې د ویستلو ورځې دي، نه د جګړو او ورور وژنې. نو باید چې د دولت وسلوال مخالفین د اختر په ورځو شپو کې له جګړو لاس واخلي او دغه له برکته ډکې شپې ورځې د خپلو ورونو سره په خوښۍ تیرې کړي.
موږ د دولت ټولو مخالفینو ته چې هر څوک په هر نوم او په هر عنوان ورنه خواهش کوو چې مسلمانانو د خوشحالۍ ورځې دي، او پرې دی چې مسلمانان په خپله خوشحالي وکړي، او تاسې هم مسلمانان استئ په دې خوشحالۍ کې شریک برخه واخلئ. او موږ په دې متيقین یو چې یو ورځ و ټول مسلمانان د افغانستان بیرته افغانستان کې.
د کونړ د والی په څیر د دغه ولایت اوسیدونکي هم په جګړه کې لخکیلو اړخونه غواړي چې باید په اختر کې په یو بل لبریدونو او په خارونو د توغندۍ ول توغولو ډډه وکړي.
نسیم شاه دی او د سرکانو د ولسوالۍ د پښت د کلي اوسیدونکي هم افغانانو ته د سولې لپاره پیغام دی چې د ورکوټي کوچنی اختر در رسیدو له امله باید په سیمه کې او په وطن کې بد امنیتۍ لپاره لمن ونه وهي، او د خوشحالۍ او په سوکالۍ سره د وړوکي اختر ټول افغانانو باندې تیر شي.
د کونړ والی په داسې حال کې په خپل سیمه کې د ټینګو امنیتی تدابیرو د نیولو خبره کوي چې کوچنی اختر ته یوازې یو ورځ پاتې ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان امنیتی وضعیت د تاجکستان اندیشنه څرګنده کړې ده. د دغه هیواد د چارواکو اندیښنې وروسته تر هغه زیاتې شوې دي چې په روسیو کې په کندوز کې د بیا امنیو پیښې زیاتې شوې دي. تاجک چارواکي په دې باور دي چې ممکن د مشکوکو ترورستانو هلې ځلې تر تاجکستانه پورې وغځې شي. فریده هوډ سیفی په دې ارتباط رپورټ لري.
د تاجکستان یو لوړ رتبه دفاعي مقام خبرداري ورکړی چې د طالبانو او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو جګړې به ممکن تاجکستان ته هم وغځیږي. تاجکستان او په منځنۍ آسیا کې د پخواني شوروي هیوادونو له دمخه سکال هغه ډلې چې له طالبانو سره اړیکې لري په وسلوالو جګړو تورنې بللي. متحده ایالات اوس په افغانستان کې د خپلو ځواکونو لپاره د سیمو د مسلمانو هیوادونو له لارې اکمالات رسوي. د تاجکستان د دفاع د وزیر مرستیال رحیم نادروف وویل په کندوز او د افغانستان په نورو ولایتونو کې چې له تاجکستان سره پولې لري، د جګړو زیاتېدل په سرحدي سیمو کې د وضعیت د خرابېدو او د دې سبب کیږي چې طالبان نور هم وپارېږي. هغه د خبرې د روسیې د هغو پوځي تمرینونو د پیل په مراسمو کې وکړي چې د روسیې په مشرۍ د ګډ امنیتي تړون د سازمان لخوا کیږي. نادروف وویل د دې خبرې په نظر کې نیولو سره چې له تاجکستان سره سرحدي سیمو ته نږدې په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونه مخ په ډیرېدو شوي دي، نو دا تمرینونه ډیر ضروري دي. په 1990 لسیز کې لزواکه غورځېدلې تاجکستان په خپل د هغې جګړې ښکار و چې د حکومت پلوه ځواکونو او مخالفو اسلام پالو لخوا روانه وه. تېره میاشت تاجکستان وویل امنیتي ځواکونو یې یوه وسلواله تروریستي ډله له منځه یووړه چې له طالبانو سره یې اړیکه درلوده. د سپتمبر له 11 وروسته د امریکا په ملاتړ ځواکونو د طالبانو واکمنۍ نسکوره کړه، او دوی د کندوز په شان په شمال کې له خپلو خوندي سیمو خواره واره شول. د امریکا د 35,000 عسکرو په ګډون د ناټو په مشرۍ سباندې 100,000 عسکر اوس په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جنګیږي.
لس بجی او نه ویش تحقیق دی آزادی رادیو درې سات خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. تر هغه دمه به پروانه خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې دیموکراسي نوې ده او د نوې دیموکراسي په لاره کې پرتی ستونزې څه دي. وروسته به بیا په خبرونه کې دا هم واوري چې ټاکل شوې ده د پنځشنبې په ورځ د پاکستان په اړه یو نړیواله غونډه جوړه شي او په دې نړیواله غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما همدارس د برېټانیا صدر اعظم ګورډن براون ګډون وکړي. البته پاکستانی چارواکي هم په دې غونډه کې ګډون کوي. روختیا د ژوند شتمنی 19 پروګرام هم پروانه خبرونه کې خبرو. په دې پروګرام کې تاسو د روژې مبارک میاشتې په ترڅ کې د خوړو په ارتباط د روختیا ستونزو په اړه اوریدلی شئ. خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دی. د دې سات د خبرونو لنډیز له جانقه علي کوزي څخه اور.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی ای رئیس لیون پینیتا وایي د په نظر کې د افغانستان په انتخاباتو کې مشکوکې رایې باطلې هم شي بیا به هم حامد کرزی وړونکی وي. روسیه له ناتو سره په ګډه په افغانستان کې یو خاصه ډله جوړوي چې په افغانستان کې د ناتو د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. مقدونیا جمهور رئیس وایي د دوی اتیا تنه پوځیان افغانستان ته د تلو لپاره چمتو دي خو که د امریکا د دفاع وزارت یې له تو سره موافقه وکړي. امریکا خبری رسنۍ وایي په ترورسي دسیسې مشکوک افغان ترورس په نیویارک کې تحقیقونکو ته ویلي چې له القاعده شبکې سره یې تړاو درلود او ممکن اعتراف وکړي. د ناتو عمومي منشي له روسیې څخه وغوښتل چې د توغندیو د دفاعي سیستم په کار کې د همکاري وکړي. د دې وړاندیز له مخې ناتو غواړي چې امریکا، ناتو او روسیه دې په ګډه د توغندیو یو دفاعي سیستم جوړ کړي. د اټومي ازمیخ د بندیز د تړون سازمان مشر وایي ایران، اسرائیل او د هستوي طاقت لرونکو 15 نور هیوادونه د هغې شبکې یوه برخه ده چې د یو نوي اټم بم د ازمیخت علامې معلومولی شي. ځنې ختیځ د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي جورج میچل پر روانې ونې کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د ډیپلوماسۍ په سفرونو او تګ راتګ کې کوم بری نه دی حاصل کړی. القاعده شبکې نوي ویډیو خپره کړې او په جرمني کې د عمومي انتخاباتو مخکې ګواښونه کړي. او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی ای ا پخوانیو اوو تنو رئیسانو له جمهور رئیس باراک اوباما څخه په ټینګه غوښتي چې له بندیانو سره د دې ادارې لخوا د ناوړه چال چلند تورونو د ادعاو په اړه د تحقیقات بند کړي.
د افغانستان تر انتخاباتو وروسته د یو شمیر کاندیدانو د پلویانو ترمنځ اختلافات پیدا شول. دغه اختلافاتو ځینې کسان په لویدیځ کې حیران کړل. خدای یوازې افغانستان نه دی، په ډیرو نورو هیوادونو کې هم ورته پیښې شوي دي. د ازادي اروپا خبرونې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې او د نوې دیموکراسۍ په لاره کې ستونزې په بیلابیلو هیوادونو کې سره پرتله کوي. فریده حورسیفی د دې خبرونې جزئیات وړاندې کوي.
متعصبه او له اصولو مخالفه دیموکراسي د ازادي اروپا په خبرونه کې د هغه مقاله نوم دی چې د هاروارد پوهنتون د استاد پروفیسور دومینیک موزي په قلم لیکل شوې ده. لیکوال په پیل کې لیکي په ایران کې انتخابات غلا شول، په افغانستان کې په شخړو او تاویلې ماویلې واوختل او په ګابین کې په کاریکاتورونو بدل شول. په یادو شوو او ډیر نورو هیوادونو کې انتخابات تر ډیره حده د دیموکراسۍ څرګندوی نه کوي. هغه انتخابات چې پایلې د ازادۍ له اصولو سره اړخونه لګوي او حتی په جبر راشي یوه تازه مسله نه ده. هیټلر په 1933 میلادي کال کې د آزادو او منصفانه انتخاباتو لپاره په جرمني کې وخت تور رسید. لنجمنو انتخاباتو د لویدیز لپاره ځنګړې ستونزې رامنځته کړې چې په عین وخت کې یو نړیوال دیموکراتیک پیغام هم لري. خو هغه څه چې دا پیغام یې لستایلو او ګټورتیا لري کړي تیری امپریالیستي تیروتنې دي. سیاسي کارپو او خبريال فرید زکریا په هغه مقاله کې چې په 2004 میلادي کال کې لیکلې و د خطرونو توضیح کړي او هغه متعصبه او له اصولو مخالفه دیموکراسي بللې و. د فرید زکریا له نظر متحده ایالاتو باید سره لدې چې پرویز مشرف د انتخاباتو لالارې قدرت ته نو رسیدلې د هغه په شان دی ومنځلاري مشر ملاتړ کړي وي. برعکس زکریا وای باید د وینزویلا ولسمشر هوګو چاوي سره چې د مشروع انتخاباتو لپاره انتخاب شوی دی باید مخالفت شوی وي. د خبرونه په وینا په نننۍ نړۍ کې د انتخاباتو او دیموکراسۍ ترمنځ بل قوا بل والي کومه نوې خبره نه ده. یعنی په هر اندازه چې د یو رژیم مشروعیت کم وي په هماغه اندازه هڅه کوي چې که د انتخاباتو په نتیجو کې په کامله توګه درغلي ونه کړي نو لاسوهنه خو پکې کوي.
نو په دې برخه کې ډیره ښه طریقه دا ده چې د یو شمیر خلکو په اندازه رای جوړوي، خو نه په ډیر اندازه چې بریالیتوب حتمی کړي. د دې پدیدې نوې بڼه دا ده چې د هغو ځواکونو له څرګندېدو سره مخالف وي چې غواړي دا طرحه د هغه ګوند له لارې چې قدرت یې په لاس کې ده خونسا کړي. د دې دوه اړخیز غیر مشروع بهیر له مخامخ کېدو سره ډیر زره لویدیز ځان محکوم احساسوي، پرته د نتیجو په نظر کې نیولو سره چې څه دي د دوه کرسیو ترمنځ کینی او له نیوکو سره مخامخ شي. هغه کسان چې د قدرت واګې په لاس کې لري لکه ایران، لویدیز هیوادونه د مخالفینو په ملاتړ تورنوي، لکه د فرانسې په شان چې د ګابین په مسلې کې تورنه شوه. نو په هغو هیوادونو کې چې دیموکراتیک فرهنګ لا ماشوم دی یا دا چې په خپلو لومړیو پړاوونو کې دی، او بله خوا په هغې کې چې یا متوسطه طبقه نشته او کبی هم ډیره ناقصه او ابتدایي وي، نو د انتخاباتي بهیر له ماهیت څخه څه زده کړې کولی شو. خلاصه دا چې د لویدیز لپاره د دې وخت را رسېدلې څو خپل سیاستونه په سمه توګه وارزوي، ځکه په یوه شیبه کې نه کېږي چې له خپلو فلسفي فرضیو مخ واړوي او خپل لور بدل کړي. لویدیز له اخلاقي لحاظه نه دا حق لري او نه هم ستراتیژیکي امکانات اجازه ورکوي چې شاته شي او د خیر په غونډۍ کېني هغه څه چې په ډیرو مواردو کې اصلا وجود نه لري. د مثال په توګه دا امکان نه لري چې افغانستان ته وویل شي چې تاسو موږ په کامله توګه ناهیلي کړي یو، نو باید تر دې وروسته تاسو خپل جنجالونه حل کړئ. د اروپا غږ خبرونه د خپل مقالې په پای کې لیکي، که څه هم چې بڼه یې یو څه فرق لري، خو لویدیز په افغانستان، ایران، پاکستان او ګابین کې خپلې ګټې لري، خو په افغانستان کې د دې خطر شته چې د ترهګرو هډې بیا هم رامنځته شي.
د آزاد اروپا د خبرونې د مقالې جزئیات مو د هغو هیوادو د دیموکراسۍ په اړه اوریدل چې پکې دیموکراسۍ نه وي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی ده چې د پاکستان په اړه یو نړیواله غونډه د پنځشنبه په ورځ جوړه شي. په دې غونډه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری، د بریتانیا صدر اعظم ګورډن براون او د سیمې د یو شمېر هیوادونو او د نړیوالو مؤسسو استازي ګډون کوي. له پاکستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو لارې چارې په دې غونډه کې څېړل کیږي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري څخه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو، بریتانیا او پاکستان مشران به د پاکستان د ملګرو او ګاونډیانو د ډلې د هغې غونډې مشري په ګډه وکړي چې په پام کې ده پکې د دې هیواد د ثبات لپاره د نړیوالو هڅو د پراخېدو لارې چارې وڅېړل شي. د اسوشیټد پرس آژانس د راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر جان سیورز د تېرې چهارشنبې په ورځ وویل چې د یو ډیموکراتیک پاکستان د ملګرو دا غونډه چې ټاکل شوې ده د سپتمبر په 14 نیټه جوړ شي، پکې به د هغو اهدافو لپاره نور ملاتړ راجلب شي چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې په استانبول کې د ډلې د هیوادونو د وزیرانو په سطح په غونډه کې ټاکل شوی وو. هغه مهال دا غونډه وروسته له هغه جوړه شوې وه چې د پاکستان د حکومت د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې څه باندې 2 میلیونه خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي وو. په استانبول کې د پاکستان ملګرو په غونډه کې د ثبات پر یوې ستراتیژۍ او له هغو بې ځایه شوو خلکو سره په مرستو موافقه وکړه چې د سخدریزو وسلوالو تر نفوذ لاندو سیمو څخه بې ځایه شوي وو. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر ښاغلی سیورز وویل په غونډه کې به دغې ستراتیژۍ ته پراختیا ورکړل شي څو د مرستو او پانګې په ګډون دا یقین حاصل شي چې دا ستراتیژي د پاکستان د دولت او د نړیوالې ټولنې ملاتړ له ځان سره لري. ښاغلی سیورز په ملاکنډ او سوات سیمو کې د پاکستان د پوځ تهاجمي عملیاتو ته په اشاره چې په ترڅ کې وسلوال طالبان له دې سیمو څخه په شا شول وویل موږ غواړو چې دغه بهیر پراخ کړو، د پاکستان د دولت لخوا درست ژمنې ترلاسه کړو او هم د نړیوال ټولنې ملاتړ راجلب کړو. هغه زیاته کړه د پاکستان له دولت سره د نړیوالو مرستو لپاره د نویو میکانیزمونو امکان برابر شوی دی. خاغلی سیورز وویل په دې غونډه کې به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما، د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری او د بریتانیا د صدر اعظم ګورډن براون سربیره د چین، جاپان، ایران، فرانسې، جرمني، ایټالیا، سعودي عربستان، د عربي متحده اماراتو او د نړیوال وجهي صندوق او نړیوال بانک په ګډون د یو زیات شمېر نړیوالو مؤسسو او سازمانونو استازي ګډون وکړي.
اوس هم روغتیا د شمن شتمنۍ پروګرام مصطفی صدیقي وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
باز هم سلام به این برنامه صحت، خوش آمدین. جانجوریتان آرزوی ماست و اگر خدای نخواسته مریض باشین براتان شفای عاجل و کامل می طلبیم. دکتران متخصص محمد احسان گلبان، متخصص امراض داخل از وزارت صحت عامه، و دکتر عبدالجلیل حسن، متخصص امراض داخل و استاد پوهنتون طب کابل، مهمان ما هستند. تشکر میکنیم از دکتران متخصص که با وصف مشکلاتشان، مصروفیت‌های و مشغولیت‌هایشان آمدن به برنامه. امروز 23 ماه مبارک رمضان هست و به امید قبولی طاعات و عباداتتان در یک ساعت در مورد جنجال‌های مربوط به جهاز هاضمه بحث می‌کنیم. سوزش معده، بدهضمی و خوردن مواد خوراکی در افطاری و سحری را مورد بحث قرار میدیم. دکتر گلبان خوش آمدین. برخی از شنونده ها از یک نوع بدهضمی در جریان ماه مبارک رمضان، مخصوصا پس از خوردن یا گرفتن مواد غذایی در هنگام سحری شکایت کردن. دلیلش چه است؟ کوتاه لطفا اگر توضیح بدین.
شروع میکنیم. به نام خدا. در قسمت جهاز هضمی ما و شما میفهمیم که خود جهاز هضمی وظیفش تامین الکترولیت ها و آب و عین مواد غذایی عضویت است. جهاز هضمی وظیفش عمدهش است. این حال زمانی که ما در قسمت جهاز هضمی یک سلسله موضوعات یعنی مراعات نکنیم، این یک سلسله پرابلم هایی را برای ما به وجود میاره. از جمله اشخاصی که یعنی در قسمت گرفتن مواد غذایی یعنی درست توجه از این مسائل نمیشن، ورزن اشخاصی هستند که یعنی در قسمت مواد غذایی میدیشان از طرف شب وقتی که افطار میکنن بعد از گرفتن مواد غذایی در پالوی از این میده چی میکنه؟ یک سلسله افرازات از این زیاد میشه. وقتی که افراز زیاد شد سبب فشار بالای میده میشه و این میده یعنی توسو میکنه، کشش پیدا میکنه و این کشش رو توسو
میپنده به
اصطلاح میپنده. چرا؟ خود میده وظیفه کیسه است، یک کیسه است از قسمت یعنی کیسه است که فشار وقتی واجه اینال افرازات میده زیاد میشه، خصوصا اشخاصی که یک سلسله مشکلات در قسمت میده داره، فرزن تخریش داره، پیپتیک دیزیز داره، پیپتیک السر دارن و همچنان امراض یعنی دیسپپزیا دارن. خود میده از اینا چی میکنه؟ ایره میده مواد غذایی را تعامل کرده نمیتونه و در نایل اپیگاستریک خود یک سلسله دردار احساس میکنن و اینمی احساس درد باعث از این میشه که اینا شکایت تایی را به وجود داره که بنا باعث از ایشه که برن در کلینیکا و شفاخانه و پیش دکترها.
خب شما خوردن کدام غذاها را مخصوصا در وعده سحری توصیه میکنین؟
در وعده سحری وقتی که ما میفهمیم که اگر ما متوجه باشیم در قسمت گفتار بوالیسینای بلخی در قسمت یک قسمت از گفتارش است که میگه در از طرف صبح مثل یک پادشاه غذا بخوا، از طرف چاش مثل یک وزیر و از طرف شب مثل یک فقیر باید غذا بخوره انسان. و این گفتار والیسینای بلخی است که نال اگر ما این موضوع را ما پیش یک شخصی که این موضوع را زیادتر تطابق بده از طرف شب کوشش کنند که غذای از اینا یعنی کمتر صرف کنند. چرا؟ از طرف شب حرکت اشخاص کمتر است، میده فشار زیاد میشه و در اینجا تعامل میده کم میشه و دردار زیاد به وجود
میاد. بله، و ادامه صحبت های شما فقط من خواهیم بگویم که گفتم ایش خوردن سبزی ها، گوشت، باد، شیر و لبنیات در سحری ضروری است و سبزی ها باعث حفظ آب بدن و مانع تشنگی در طول روز میشه و عدم دریافت گوشت و حبوبات هم مقدار قابل توجه پروتئین بدن را کاهش میده. در این مورد حتما صحبت میکنیم. امیل از یک شنونده داریم، بفرمایید. مهربانی وکی، لطفا پشتنه وکی.
زو معلم شریفی در تقاول سوالی تا خبری کن.
شرق لست، لطفا پشتنه وکی.
زو میدی تکلیف و مرض اخته مده دری کاله کیگی
ادامه ورکی
دری کاله کیگی هر قسم دوا او پیپ اندرسوپی میم آچوالی ده دری زخمان میدی که لرمه داختر تمتله ما دری تلو داختران و تتله ما هر قسم دوا چه نوستا میدو او لینج فرازول هر قسم دوا چوخ ما بنایی تاسی نکی.
معلم صاحب تلفون تا قط نکو میشه که دکتر صاحب جلیل حسن از خود سوال داشته باشه. دکتر صاحب حسن.
ولی زباید معلم صاحب دا سوال وکم چه تا دا میده جوش کی سوخت لری او کدر کی موجودی؟
جوش میده نکی، میده نی پرسوخ او سر کوي سر دتی او ماري نو سر اوچيږي ماري نو اوچيږي بدن مو سر پلږي
استفراغ دل بدی خو نه لري استفراغ بله
نه
بله صحیح
خب تمام شد سوالاتان دکتر سپ حسن
بله
تشکر لطفا نک توصیه بکنین برش کوتا
زباید محترم معلم صاحب تا دویم چی دای چون یو تاریخچه دی پیپتیک حال سری یا دی میدی دی زخم لری او دا تثبیت سوی هم دا نو معلم صاحب باید دا خپل غذا تقریبا شپاک قسمت که یعنی سهاری او خوری لس بجی او خوری دو بجی او خوری مثلا مازیگر کی او خوری پا آغا دوری چی پی او وقت بانی خودی دای باید سو تقسیمه کی ترسو پی میده بانی فشار رانسی او آغا سعی پا درست دول سر آزم کی بل معلم صاحب باید او هغه څوک چې د معلم صاحب په شان باندې تکلیفونه لري باید د سره د سری کړي غذا نه هغه پرهیز وکین دا معنی هر غذا چې سرخ کدگی سره کړي هغه د امیدې د امراض د لپاره ډیر ضرر لري باید هر غذا په دم پوخ ډول باندې هغه استعمال سی او استفاده وکي او بل دا معلم صاحب هر څوک چې په دې تکلیفو باندې اخته وي که دوی مثلا بعضی عادتونه لري لکه نسوار کول اکثره د اطراف خلک په نسوار باندې عادت دي نو دوی باید دغونه پرهیز وکړي هغه پریږدي او دا استعمال نه کړي ځکه په هغو کې داسې مواد موجود دي چې هغه د معدې د تکلیفو سبب ګرځي یا د جهاز هضمي د تکلیفو سبب ګرځي او دا هم باید معلم صاحب او هغه خلک چې په دې تکلیفو باندې اخته دي د جهاز هضمي خصوصا د معدې تکلیف لري غذا باید ډیره سره نه وي دا معنا داغ نه وي ځکه غذا باید معتدله وي ډیره نه سړه وي او نه ګرمه وي دوی باید استعمال کړي بل هم دا معلم صاحب ته باید زه وایم چې دی باید یو د داخله متخصص ته مراجعه وکړي تر څو پورې هر ډول د دوایي ګانې چې هغه د دواخانو نه اخلي په غیر علمي ډول باندې هغه باید استعمال نه کړي ځکه د معدې تکلیفونه نور هم زیاتېږي یعنې تخریشي دوا
تشکر واقعا مفید بود دکتر حسن یک شنونده بر ما زنگ زده هارون غوربندی سلام
سلام علیکم سلام اولاندی کاما
بسیار تشکر خوش آمدی لطفا سوال بکن
والا سوال خود بالخصوص سوال دارم در زخمیده در دکتران از بکشان از زخمیده هدف شایده دا چیشی نپیدا کیگی
تمام شد سوالت؟
آره دیگه وقت سال زیاد نبگیرم دیگه خدا حافظ
زنده و سلامت باشی روز و روزگارت خوش آقای غوربندی دکتر صاحب حسن اطمان برات میگه دی مورد دکتر حسن
زباید دیگه محترم دی سوال پی جواب کیوه همه چه د معدې زخم او نور هغه التهابونه چې په جهاز هضمي کې پیدا کیږي ډیر زیات عوامل لري یعنی یو عامل نه لري لیغو عواملو نه مثلا نور امراض انتاناتي میکروبونه دي چې هغه کېدای شي سبب د معدې د زخم وسي هغه کېدای شي چې میخانیکي بعضي فاکتورونه یا عوامل یې هغه د معدې د زخم سبب وګرځي یا مثلا بعضي خلک چې په اطراف کې موجود دي بعضي عادتونه لري مواد مخدر استعمالوي دا هم کېدای شي چې د معدې په غشا باندې یا د ناشر په غشا باندې تاثیرات ولري د زخم سبب شي یعنی په مجموع کې دغه ټول جهاز هضمي ته دا ضرر رسوي همدارنګه بعضي بیولوژیکي عوامل دي چې د دوه د خرابي سبب ګرځي اصلا په مجموع د دوه ټول عواملو کې زه باید دغه دوست وایم او هر څوک چې دا تکلیفونه لري د دې منشا عصبي نظر یا تیوری د عوام و خلکو په استلاز باید ورتویم یعنی هغه خلک چې ډیر جنجالونه لري ډیر عصبی تکلیفونه لري ډیر غریبان دي ډیر فقر کې موجود ده د دوی غذا غیر منظمه ده هغه خلک په داسې التهاب د معدې او د معدې په زخم باندې ډیر زیات عادت کیږي دا هم باید زه دغه دوست وایم او هغه څوک چې په دې امراضو باندې اخته دي چې کېدای شي په دغه کې ارسي فاکتور یا ارسي عوامل هم په دې کې موجود دي یعنی کېدای شي چې هغه وراثت باندې دوی په خوانی جد او برجد یا پلار یا مور مثلا دغه مشکلات لرلو دا دوی ته دغه میډی زخمونه پیدا کیږي او په دې ډول باندې نور هم ډیر زیات فاکتورونه دي چې په دې لاند وخت کې صدیقی صاحب دا امکانات نه لري چې دوی ټول تشریح کوم مقصد مختلف عوامل موجود دي چې دا زخم تشکیل یل.
تشکر دکتر حسن. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 بشنوین. در این برنامه در مورد مشکلات میدی و جهاز هضمی و مخصوصا در ماه مبارک رمضان صحبت میکنیم. امی لحظه حاجی شینواری از عربستان سعودی با ما به تماس است. سلام حاجی صاحب، مهربانی بکید.
وعلیکم السلام. روز زمانه که هلی و سلامون هم تسکولو منه.
علیکم السلام.
در دغه درنو ورون نما بختنه دغه د دریو کلونو را په دی خو ماته یو قسم تکلیف پیدا شوی دی. څوک چې دا د سوچ او د فکر نه او څوک چې نه دا کې دی چې د مېدی هغه یې کنه پدغه بیا د روزي په میاش کې او څه کم جنو نه پیغام چې پدغه روزه کې خواړه لکه یو کې سم باندې لکه فرق لري د تیر وخت په پرتله باندې زما د خپل د غلاندنې برخې ته دي د چې د شوندې مته دي د سپینې پولې کې غوندې او شوند کله چې برس کوم هغه د شي چې زای په زین اور ناراضی کنه د دي لکه د هغه د مخ لاندنې برخې او د شوند لاندنې برخه او حتی جبه هم ده خو یو عمل هم نو کوم لکه نسوار یا سیګریټ او د سنور نو غواړم د دغه نظر په دغه اړه باندې څه معلومات
ترلاسه کړم. تشکر آقای شینواری. حاجی صاحب یک لحظه منتظر باش میشه که دکتر جلیل حسن از خود سوال داشته باشه. دکتر حسن سوال دارین؟
بله. دغه دوست نزد دا سوال لرم چې دایته میډیا تکلیفونه نور نه لري، مثلا درد په میډه کې، دلجوشي، جګر سوزی، دا یو بلدا دوست باید ماته دا وایي چې دای داسې امراض لکه مثلا قبضیت یا اسالات په مو کې لري او کینه لري، دا سوال د ماته باید وي.
خپستر ګوروره د هغه په ژوند کې درې واره ما باندې یو قسم درد راغلی دی چې هغه د مېدی په ورته وي، ځکه چې زه کله ناکله به خصه مرنه نشم اخیستای کنه د چې لږه شیبه کو ډیر سخت درد دی. دا تقریبا په دریو کلونو کې یو واره راځي د سي نو هغه نه پېکم چې د خوراک د عمل یو وخت ما د یو څه سکلی وو هغه لکه دغه فانتا مډی رسکلی وکنه څنګه چې وایم د دین ورسته دار باندې راغی نور د څه تکلیف نه لرم او قسم ډرایوري د نو دغه قضیه خبره تا وکړم کې دې شي دا موجود وسی.
ډاکټر حسن دغه سوال نداره؟
نه خیر فعلا نه.
خب حاجی صاحب شنواری تشکر از خودت. لطفا بشنو و از طریق رادیو یا از طریق اینترنت اگر مشنوی میتونیم که برنامه های رادیو آزادی را روی آدرس ها هم بشنوین www.azadiradio.com و www.azadiradio.org. ډاکټر حسن
زباید دې دوست دې سوال په مقابل کې جواب ورکم چې دغه مریض چې د حقایقی د دیس باکتریوز د یا مثلا تشوشات هضم اتمن موجودی اما د خپل تاریخچه په صحیح ډول سره ماته ورنکړه ځکه د دردونه امکان لري د پدریو کلو کې اواز وخت پیدا کیږي د میډي دردونه په دې قسم باندې نه نو په دې ارتباط امکان لري چې دای دی قلبی امراض کوم مشکل ولې یا اسکیمی چې هغه ته صحیح درست وینه نه رسي هغه باید دا یو ډاکټر ته ورسی یو ګراف د زړه یو ګراف واخلي چې هلته کوم مشکل موجود نه له بل طرف دای باید د جهاز اعظمی کې مثلا په ډیر ساده ډول سره باید اکثره وخت دغه لاسیت یا تکلیفونه دی جب چې دی یا په روی کې چې دا مشکلات را پیدا کیږي حتما په جهاز اعظمی کې خصوصا په میده کې په کولمو کې یا هلته هضم خرابی یا کوم انتانات لکه اسکاری دوزیس یا امیبیازیس یا مثلا نور دغه سی انتانات موجودی دی باید هغه معاینه کی تر څو پورې تشخیص ځکه دغه په نتیجه کې د سی یو تکلیفونه منځترازی بل طرف کې د سی دی وینې کوم مشکلات ولري په دې ډول باندې چې مثلا یو انیمیا ولري کمبود دی وسپنی ولري یا کوم کم خونی ولري چې په یغ نتیجه کې دغه مشکل پیدا کیږي نو به د ډاکټر ته چور سی دغه معاینات اجرا کی ان شاء الله یو ډاکټر صحیح متخصص ته نه په داسې ډول باندې چې هغه یو چاته ورسی هغه تجربه نه لري او د مشکل لورته حل کولای نه
باید د زیر نظر یک ډاکټر متخصص بگیره اگر دوای
بله بله مثلا په نیستاتین په نوم باندې یو ډیر خاغه ده چې هغه دیسباکټریوس یا مثلا فنګسي امراض چې هغه قطره کې د استعمال کې په خپل کې ډیر کومه کې اما بیا هم یو ډاکټر ته باید مراجعه وکړي.
حتماً حتماً بله که جنجال دیگه رو برش ببار نبره. و به هر حال تشکر از شما دکتر صاحب حسن. یک شنونده دیگه داریم، بشنویم که چی میپرسن. بله سلام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدید.
ما دا بادغیست ولایت غورمال ته ول سوالی خنيستا سره زګ د یاران سره خبرې کوم. ډاکټر مریضی لرم. ډاکټر صاحب
شرق لاس لطفاً وای
دغه د زړه پر سر باندې لکه غټي چې ولاړ وي، بس دغه میادي څخه زړه سر ته شي ورسي به دغه سوخت کوي. دغه د زخم میادي علامه ده. خدای دې چې د یو بل مریض نو دغه تکلیف روښانه کړي.
خا تلیفون ما بنده. ډاکټر حسن سوال دارین از شنونده؟
زباید لاجسا محترم دا پختنه وکم سی بدون دی سوخت نه کوم دل بدی استفراغ لري، درد میدی په قسمت کې لري او کینه لري. مثلا دا سیو دل جوشی ورته پیدا کیږي دا یاو لبل طرف دا دردونه چې د سره موجود دي. آیا دا د کوم دوا په واسطه باندې کوم وخت استعمال کړي آرامي یا کنه آرامي یعنی په کوم غذا پورې اړه لري زیاتیږي؟ او دا سوالونه دي چې اجي سماته جواب راکړي.
هلو
هلو
بله
دغه یو ډاکټر صاحب غوږ منی سره دغه یو چې سار سار خپل موضوع چې دغه لور پر سر باندې یو غټي دا ولاړ دی نسل کو خیالای.
خب ډاکټر حسن گرفتین سوال شما ها؟
بله بله.
خب میشه یک توصیه کوتاه برش بدین؟
سایز باید دغه محترم تا هغه څوک چې پام دې قسم مشکلات لري باید کم زره تاریخچه صحیح ورکی ځکه چې یو پغوټه باندې چې د میډي په قسمت کې ځکه تشخیص نه کودل کې خو په هر ترتیب دغه ورور کېدای شي ک په نسوار باندې عادت یا په کومبل به با عمل باندې چې استعمالي لغنه پرهیز وکیاو بیا حمله کم مخ کې سم یو سوال ته جواب ورک سره کړي غذا و نه خوري. مثلا بعضی دواوی په خپل سر باندې استعمال نه کی اما کچیر ته ډاکټر نږدې سره موجود وي یو ډاکټر صاحب ته چې هغه معاینه کې ځکه بعضی وخت دا سیم کېدای شي چې صدیقي صاحب خپل خطو ورزیده سړی پویږي او دا نور خلک عوام خلک پدې نه پویږي. میده کېدای شي اتروپیک گاستراتیس موجودی یعنی دې په یواز باندې چې موږ هغه توندو تیز شان په دوی باندې قطع کو برعکس تاثیر کی نو کېدای شي چې دوی بعضی وخت دې نه استفاده وکړي چې دا وس تشخیص کی آیا دا کوم نوع مشکل ده. په هر حالت دغه غذا باید دوی توند او تیز نه سابقه بازی غذا دی او نه خوري ځکه پاتراب کې دوه درې سلور ورځو غذا خلک لري غریب دی بیچاره دی کېدای شي دا غذا دوی په یو وار نه چې ډېره ډوډۍ وخوري او هغه په میده کې پرته ای دا هم نه. او بل توصیه ډېره مهمه ده سړي حساب چې اتمن د ورور هر څوک چې دا مشکلات لري ډوډۍ چې خوړه د شپېل طرفه ځکه زمام کار ګلمان صاحب هم دا یادوري کړ د شپېل طرفه په کمه ډوډۍ خوري ځکه خوب کی او نه هضمي او ډوډۍ چوخري اکثر خلک هر څوک چی یعنی 2 ساعت 3 ساعت ورسته لډوډۍ نه دوی باید استراحت وکړي ځکه میده حالته میده باید هضم وکړي او یو بل طرف باید داخله خوب وکړي نو دوی ډیر نارامي او ډیر مشکلات ورته پیدا کوي یعنی دا هم دوی باید په نظر کې ونیسي.
خدای ته شو هغه ښکلی ښکلی خلک په ظاهر په باطن پاک سپېڅلي خلک هیڅ خندا مې د دې خلکو سر نشي ژړوي مې هغه تللي تللي خلک ای زما یار زما دل تان ای زما یار زما دل تان
Kabul chal, kabul chal, maye sadam zaman, mere hindi naam.
سلام به